السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری رامین کاکړ په دې یو سات کې تاسو ته هرکلی وایو. په دې هیله چې روغ اوسئ. پر روانه خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخل وال وایي د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخ شوې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو. پایل کې د خبرونو سرټکی په ولسمشری معنی کې د استاد عبدالعلي مزاری د 19 تلین غونډه د کورونا وایرس د ناروغي د خپرېدو د اندېښنو له امله لاغوه شو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر یو ونې کې له ایران د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او د امریکا کانګرس هغه لایحه تصویب کړ چې پر ایران د پوځي حمله لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ صلاحیت محدودوي. دا هم بشپړ خبرونه. په ولسمشری معنی کې د استاد عبدالعلي مزاری د 19 تلین غونډه د کورونا وایرس د ناروغي د خپرېدو د اندېښنو له امله لغوه شوې ده. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا اقدام د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو له مخې شوی دی. ټاکل شوی و چې د مزاری د 19 تلین دا غونډه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د لوړپوړو حکومتي مشرانو په برخه اخیستنې نن په ارګ کې ونمانځل شي. د سرور دانش د دفتر له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي په نړیواله کچه ستورو غونډو کې د کورونا د وایرس د خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ته په پام لرنی او د عامه روغتیا وزارت او د ډاکټرانو د بیا بیا ټینګار لمخه دغه مراسم لغوه شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د ناروغي و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کورونا د وایرس 15 مثبتې پیښې په هرات او دوه د سمنګان په ولایت کې ثبت شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر یو ونې کې له ایران نه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې دغه سازمان د دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ له لومړۍ تر ومې نیټې پورې نږدې 40,000 بې اسناد کډوال د هرات او نیمروز له لارو افغانستان ته راوښتي دي. خبر پاڼه وایي له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایرس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو د نړیوال سازمان د دغه اعلامیې له مخې د نوي 2020 کال پایله تر اوسه سباندې 3,000 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې ساري نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایران د ګڼ شمیر کډوالو په رئیستو اندېښنه ښودلې وه. په ننګرهار کې د ننګرهار ورځپاڼې سلمه کلیزه ونمانځل شوه. په ننګرهار کې دغه په دې اړه باندې په جوړې شو مراسمو کې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت په لسګونو اوسیدونکو سربیره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو او د مرکزی حکومت یو شمیر نورو لړپوړو مسؤلینو هم ګډون کړو. د ننګرهار ورځپاڼې د سلمه کلیزې نمانځغونډه په داسې حال کې کیږي چې د دغه ولایت د قلم خوندان وایي ننګرهار ورځپاڼه 100 کال وروسته هم هغه معیار او کیفیت چې باید یو ورځپاڼې ولري نه لري. دوی په دې اړه د ننګرهار او مرکزی ری غوړی چې د ننګرهار ورسپانې تلکا څنګه چې لازمي وي پاملرنه وکړي او د غورسپانې خپل اصلي مقام ته ورسوي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي نه یوازې ننګرهار بلکې ټولې دولتي ورسپانو ته په پام لري چې معیاري او په ښه کیفیت خپل پخوانی ځای بیرته ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورسپانه د امیر امان الله خان په وخت کې خپل لومړنۍ ګڼه چاپ کړه. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لاند محل لپاره افغانانو ته د ویزی ورکول بند کړی دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤلینو ازادي رادیو ته دغه ګام دلیل روښانه نکړل خو ویل تمه ده چې راتلونکي یکشنبه بیرته د ویزو ورکړې لړۍ پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هر ورځ سلګونه افغانانو ته ویزی ورکول چې په دې وروستیو کې فعالیتونه ټکنی او پاړې د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندریو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت شاوخوا یوې میاشتې لپاره ویزی بندې کړې وي. پر کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګری افغانانو ته ویزی ورکوي خو بیا هم ډیر افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستانی مسؤلینو په خاطر دې د خلکو د شکایتونو لامل ډیره ګڼه ګونه بللې وه. له ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکو. دا هم سو بهرني خبرونه. د امریکا کانګرس هغه لایحه تصویب کړ چې پر ایران د پوځي حمله لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ صلاحیت محدودوي. دا پر ټرمپ چې ویلی دی په دیاړه هر لایحه په بویټوکلی سخت گزار دی. د امریکا د استازو جرګې پرون دغه د جګړې د صلاحیتونو په نوم قانوني لایحه د 228 مثبتو یو سر شپږتیا رایو په مقابل کې تصویب کړه. د دې جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، شپږ جمهوري غوښتونکو غړو هم د دغه لایحې ته مثبتې رای ورکړې. د امریکا سنا جرګې له مخکې دغه لایحه تصویب کړې وه. دغه لایحه د ایران پر ضد مخکې له دې چې کانګرس کې پرې رای واخیستل شي هر ډول پوځي اقدامات پنه کوي. ټرمپ مخکې ژمنه کړې وه چې که د پوځي اقدام په اړه یې صلاحیت محدود شي نو هغه به ویټو کړي. هغه ویلي د ده د ویټو د ردولو لپاره کافي رای نشته. سپینې ماڼۍ له کانګرس غوښتنه کړې چې دغه لایحه دې رد کړي، ځکه هغه د امریکایي ډیپلوماټانو د دې هېواد ځواکونو او د متحدینو او شریکانو د خوندي کولو لپاره د ولسمشر د وړتیاو مخنیوی کوي. د ایران د هوایی چلن ادارې موافقه وکړه چې د اوکراین د راغورځول شوي مسافر وړونکي الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره کیف ته ورکړي. په مونټریال کې میشت د ملګرو ملتونو د هوایی چلن په نړیواله اداره کې د ایران استازی فرهارد فرورش د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تهران نورو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې چې که یې غوښتي وي کولی شي د راغورځول شوي الوتکې په تور بکس کې د ثبت شوي معلوماتو په ارزونه کې برخه واخلي. له دې مخکې ایران هیڅ یو بهرني هیواد ته د دغې الوتکې د تور بکس له سپارلو سره مخالفت کړی و. د اوکراین د هوایی شرکت دغه بوئنګ 238 الوتکه د تیرې جنوري د میاشتې په اتمه د تهران هوایي ډګر ته نږدې د ایران د ځواکونو په توغندیو نسکوره شوه او ټوله 118 سورلۍ ووژل شوه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولي دي. ښاغلي ټرمپ تېره شپه د امریکا ولس ته په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیرشو ورځو به دوام وکړي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزي چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. ښاغلي ټرمپ دغه راز وویل برتانیا په دغه بندیز کې شامله نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1100 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ یخته شوی او درې درشتنه مړه شوی دي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخل والوی د سوری روانه پروسه له بنبست سره مخ شوې ده.
قرار و چې په لسم د مارس باندې خبري شروع شي او دغه خلک به درې ورځې وروسته تیرې شوې دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی.
کچېری دغه خبرې له بنبست سره مخ وي نو تاثیرات به د سولې په پروسه باندې او دغه شان د افغانستان کې د افغانانو په ژوند باندې سوي په دیړم د سیاسي چارو له یو کارپو سره غږیږو. په یو بل راپور کې اوري چې په کونړ کې دینی عالمان په جنگ کې لخکېلو خواو د دایمي اوربند غوښتنه کوي. دغه شان به واوري چې د چین حکومت په هوبای ولایت کې یو شمېر فابریکو او سوداګریزو خونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې ده. له ننګرهار راپور لرو چې په ننګرهار کې د کورونا وایرس د مبارزې په هدف سلبي سریز روختون ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. د رواني خبرونې د هم نیمایي د خزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکخې خزي د پروګرام نشریږي. هله د هم را سره باورې او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال وایي د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخ شوې. خغلی زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د بین الافغاني خبرو د پایل او د دې بنبست د ماتېدو لپاره باید دواړه خواوې یعنی طالبان او افغان حکومت زړور ګامونه پورته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې دي. پردیس صاحب مهرباني په دې اړه نور جزئیات لته نه وي.
بلې سلامونه تاسو ته. اکرام صاحب او ټولو ورېدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د 15000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت د ریزونو د سولې روانه پروسه لبون بسره مخ کړی ده. خغلی زاخیلوال د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که یو تل پاتې سولې راتلونکي وي، هر ډول خندونه باید د دې پروسې پر وړاندې لري کړای شي. هغه وایي
قرار وو چې په لسم د مارچ باندې خبري شروع شي او لا غیزه خلک به درې ورځې وسلم تیرې شوي دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپل یو کارندوی زدوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بنبست سره مخ شوي دي.
خغلی زاخیلوال وی په اوسنی حساس و شرایطو که باید د سول لپاره پورا و زړور ګامونه پورته شي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. شاهین همداراز ویلي تر څو چې 15000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشی نشي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې چې د فبروري په 6 په قطر کې لاسلیک شوه، د افغانستان د زندانونو څخه د 15000 طالب بندیانو په خوشی کولو سره د بین الافغاني مذاکرات پر پیل موافقه شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخې 1500 طالب بندیان د خنیت د خودلو لپاره خوشی کړي. د ولسمشر په دې فرمان کې راغلی چې د 3500 طالب بندیانو به د سولې د مذاکرات د پرمختګ سره جوخت په دې شرط خوش شي چې د طالبانو تاوتریخوالی کم شي. سهیل شاهین به د دې فرمان په ځواب کې وویل چې دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالبانو د طالب بندیانو د خوش کولو سره موافقه ونه کړي. هممهاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د دواړو خواوو څخه غوښتنه کړې ده چې سره کښېني او د سولې په اړه دې خپلو خبرې تنظیم کړي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخیلوال وایي د سولې روانه پروسه له بنبخت سره مخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. په همدې مسله کې پاتې کې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له سیاسي پوه محب شریف سره مرکه کړې او د اړې ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بمبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې له دې چې دسترخوان ته ورسیږي تورې مړې خپلې خولې ته واچوي. نو هر طرف به کوشش کوي، خو زما ورستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشی کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او بالاخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیرته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوئ چې بالاخره د سولې روان مسیر به کومه خوا وي؟
په دې ارتباط باندې لنډه باندې زه ویلی شم، ولسته دا په یاد دي چې یو وخت د افغانستان جمهوري ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او همدې طالبانو هر څه په یو وخت له غوښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواله باید کم کړی شي. زه فکر کوم دا سه نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړه شي.
دغه حساس او شرایطو کې چې وس رامنسته شوی دی، ویل کیږي چې د سولې فرصت رامنسته شوی، چې داسې وضعیت رامنسته کیږي او خندونه جوړیږي، اوس په کار څه دی؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یو لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي، ګلس هغه چا طرف او پلوی و چې هغه پر اشتیا د افغانانو لپاره سوله غواړي او افغانان له دغې بدې ورځې راوباسي، که هغه دولت وي او که طالبان وي. هیڅ څه وخت موږ د یو چا ملاتړ یا طرفداري د دې دپاره ونه کړو چې په هغه سمت پورې مربوط.
د سیاسي چارو په محب شریف پوچې زموږ همکار خاطر پردیس سره خبرې کولې.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه ورو چې نجی صاحب برابر کړي.
د افغانستان بانک وایي د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د تبادلې نرخ له ثبات څخه برخمن شوی. د افغانستان بانک سرپرست وحید الله نوشیر چې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د ځواب ویلو په پروګرام کې خبرې کولې وویل د ګاونډیو هیوادونو او د غټو سوداګریزو شریکانو د پیسو په پرتله د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ ثابت ساتل شوی.
افغانستان بانک وکولی شو چې په هغو سیمو کې چې د افغانۍ سربېره نور پولي واحد لري افغانۍ رایچ دا غټه لاسته راوړنه.
نوموړي وویل د پولیس سیاستونو د تطبیق په برخه کې د افغانستان بانک اساسي لاسته راوړنې لري. د افغانستان بانک وایي په ننګرهار، خوست او لغمان ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین د افغانیو ارزښت لوړ کړی. تر دې وړاندې د افغانستان په دغو درې ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیده. په بادغیس کې د میوو نوي باغونه جوړیږي. په راتلونکي لمریز کال کې په بادغیس کې په سلګونو جریبه ځمکه کې باغونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال په بهیر کې د دغه ولایت په مرکز او سولس ولایو کې په 1000 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ شي. هغه ویل په دغو باغونو کې د پستې، مڼو، آلو، انګورو، بادامو، شفتالو او د چارمغزو په ګډون څه د پاسه 200,000 نیالګي کینول کیږي چې دا به د بڼوالو اقتصادي ودې لپاره خورا ګټور وي. او د کابل په شازده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1440 افغانۍ.
افغان مرمنو ته سوله په کومه معنی ده؟ په دې اړه د یو سل یو مېرمنو سره د مرکو پیل شوې لړۍ یو تازه مرکه.
یو سل یو خزې سوله د افغان خزو له نظره
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان د هر یو باشنده کو خزه د کو سړی د کو ماشوم د کو ځوان د کو هغه بوټا د هغه وی مطلب د سوله خواهشمندي افغانستان کې چې خاص کر کلم د سوله خبره کو ټول ناول چې زمو ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کوم غوښتنه راځي ټول ناول د خزه حقوق دي کوم چې همیشا رستا پاتې کی کله چې هم یو سوله راشي موږ وایو چې هغه د خبرو لاندې د پچ کله راشي څنګه چې مخکې د طالبان حکومت کې دا به ویل کېدل وای چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي ونه بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلو چې قبرستان کې خو آرامي ځکه چې ټول خلک پکې وده پراته دغه شان افغانستان کې مغې ټایم کې خزي کورونو کې بندي وي نو دغه شان نور ډېر مشکلات هغه سوله چې هر یو خزي ته ځوان ته زلمی ته د تعلیم حق د ازادي حق بهر ګرځېدو حق او د خپل رائے وختنې حق باید هغه لور کړل شي موږ خو بیخي په ډیموکراسي باندې باور لرو سبا د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب هم دا غم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده ځکه چې موږ کولای شو خپل ولسمشر چې کم دی یا کم نور زم چې کم خاغلی استازي هغه ټول موږ کولای شو چې د ووټ په ترو باندې هغه ته ووټ وکړو په خپل رائے باندې په خپل خوښه باندې هغه موږ ووټ ولور کو راشي نو موږ هغه کې مطلب هر قسمه حق چې کم دی ځکه چې اساسي قانون موږ را کړې دې موږ بیا دغه غوښتنه کولای شو.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه په کونړ کې دینی عالمان په جنگ کې لخکیل خو د دایمي وربان غوښتنه کوي. دوی له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خپل ټول ستونزې د جګړې پر ځای په بین الافغاني خبرو کې حل کړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دینی عالمان وای په جنگ جګړو وژنو ستونزې نه ختميږي بلکې په هیواد کې د لازیاتو ناخوالو سبب کیږي. غونډه ته د اسدآباد مرکزی دارالعلوم مشر مولوی سید ولی ولا ویل په افغانستان کې له تیرو څلويختو کلونو جنگ او افغان وژنه روانه ده. هر ورځ پکې په لزګونو افغانان وژل کیږي او له هغه بشمیره به سرپرست کورنۍ پاتې کیږي. نو په جنگ کې اخکیل خو ته په کار دي چې د دې مظلوم ولس په حال رحم وکړي او نور جنگ ته بسوي.
د دولت په مخالفینو مې مغږ داده راځي د الله په خاطر باندې د دې مظلوم ملت په خاطر باندې د دې ولس په خاطر باندې د دې پاکه خاورې په خاطر باندې په خپلو خبرو کې تنازل وکړي او د حکومت سره خبرو تکینی.
علماء ویل په افغانستان کې نظام جوړ شوی به ټول افغانان د دغه نظام او ځواکونو د پیوړتیا د پاره کار وکړي. مولوی سید ولی ولا ویل
اداره جوړه ده، اردو جوړه ده، دغه د پرمختګ د پاره وسلې ورسره کمی دي، وسلې ولا پیدا کو، ټینکونه نشته ټینکونه ولا پیدا کو، جازونه نشته جازونه ولا پیدا کو. په زیات دي چې موږ یو چې نه اردو نه منو، دا اردو کې نه دې موږ بل اردو سازو، دا به د مګ دوران وهلی په معنا باندې وي. نو غوښتنه مې دا ده چې دا کومې لاسته راوړنې چې موږ په دې 19 کالو کې یا 20 کالو کې کړې دي د دې حفاظت وکړو او د دې نه مخکې لاړ شو.
دوی ویل په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جنگ د دوام د پاره بیلابیل بهانې لټول شوی. د علماو په خبره چې اوس هغه ټولې پای ته رسیدلی او هیڅوک په دې خاوره کې د جنگ جواز نشي پیدا کولی. د نورستان د حج او اوقافو رئیس مولوی محمد انور
که د امریکا سره جنگ کوو بهانې وته لټول چې جهاد دی، نو هغه هم ختم شو جوړه وکړه. نو موږ صرف جنگ په کومه بهانه کوي، د نظام سره جنگ په کومه بهانه کوي؟ دا خو د امریکا مخالفین هم نه دي، ترورستان هم نه دي. اسلام د هغه چا د وجنو قطن اجازه نه ورکوي چې هغه په خوله چغي وي چې مسلمانم. جنگ ایوازي مسلمان وجنه ده.
غونډې ته بلابیلو علماو خبرې وکړي او په دې ټینګار کاوه چې باید په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي او یو تلپاتې سوله رامنځته شي. د غونډې په پای کې یو 15 مادیز پریکړلیک هم ولوستل شو چې پکې راغلی وو افغان ځواکونه مسلمانان دی او په خلاف جګړه ناروا ده. په پریکړلیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوی وو چې خپل ستونزې دې د خبرو له لارې هواري کړي. په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان په جنگ کې لخکېلو خواوو د جګړې پای ته رسولو دپاره د بین الافغاني خبرو پیل کولو غوښتنه کوي چې د روان زیږدیز کال د تیرې میاشتې په 9 نیټه د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې یو هوکړلیک لاسلیک شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږه غلا ازادي راډیو ناوري له کونړ ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف یو سلبي سریز روختون ګټي اخیستنې ته سپارل شوی دی. په دې ولایت کې زموږ خبریال سهر ګل امیرزا را سره د اوس د ټلیفون په لیکه دی. امیرزا صاحب، ستړي مشي که د دغه روختون په اړه نور جزئیات ورکړي چې په ځانګړي ډول ننګرهار چې له پاکستان سره اوږده سرحدي پوله لري، په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 13 ورځ 19 تر رسیدلی او هلته کوم تدابیر نیول شوی دي که څنګه؟
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب. لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ته وویل، په ننګرهار کې همدغه نن د کورونا یو بستریز روغتون پرانیستل شو چې په دې روغتون کې به هغه ناروغان چې شک پرې کېږي چې د کورونا هغه علائم به پکې وي هغه به تر تداوی لاندې نیول کېږي. هلته دوی د کرنټین ساحه هم لري. دغه سلبي سریز روغتون د جلال آباد ښار په اجکین سیمه کې د ننګرهار د والی او د روغتیا وزارت د راغلي مرستیال سید محمد پیکان لخوا ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون ته 1 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوي دي چې د روغتیا وزارت له بودیجې ورکول کېږي. د ننګرهار مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د کورونا هیڅ کومه مثبته پیښه نشته. البته دینه مخکې ځینې شتمنې پیښې به وي چې وایي مرکز ته لیږل شوې وه او له هغې خوا نه بېرته هغه نتیجه بېرته منفي راغله او مثبته نه وه. بیا په دې نږدو وختونو کې یوه بله ویره چې خلکو سره وه چې دواړه کورنۍ چې له ایرانه تازه د ننګرهار کامې ولسوالۍ ته راغلي وه خلکو سره ویره وه چې کېدای شي چې دوی له ځانه سره د کورونا ویروس راوړی وي. خو د ننګرهار عام روغتیایي مسؤلین او عام ولایتي اداره په دې اړه باندې وایي چې هیڅ کومه داسې مثبت علائم نشته او تر دې دمه په ننګرهار کې د کورونا د ناروغۍ هیڅ علائم یعنی په ټوله کې نه لري. دوی
تورخم کې کوم ترتیبات نیول شوي دغسې کوم روغتیایي ډله شته هلته؟
بله، دوی د ننګرهار والي نن په یوه غونډه کې په خلکو باندې غږ وکړ چې کوم تشویش ته ونه کړي. دوی ټولې هغه اسانتیاوې چې دوی په لاس کې لري په کار اچوي او پاملرنه په دې اړه باندې جديده د پنځګرهار کې هم د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې داسې مرکز لري چې هغه کډوال چې له پاکستان ننګرهار ته راستنی کی هغه یې تر څلور لاندې ونیسي او له څلور وروسته یې بیا اجازه ورکړي تر څو خپل هیواد ته ډاډ راستن شي.
امیرزه صاحب د امه په هوی په برخه کې په دغه ولایت کې خلکو ته امه په هوی ورکول کیږي لکه تلګه د کورونا وایرس د ماغه وقایوي امه په هوی بل مسله د لومړنۍ توکو د بایو د لوړېدو په اړه باندې وا چې په یو شمېر ولایتونو کې دغه د توکو بایو لوړې شوې دي په ځنګړي ډول هغه توکي چې د کورونا وایرس د وقایي د لپاره استعمالي کی په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې وضعیت څنګه دی؟
د ټوکو د بایدل والی په اړه خلک سره اندېښنې وي ولې نن چې کوم سلسري روختون پرانستل شو د ننګرهار چارواکو ګاز وکړ چې په دغه کې به هیڅ مالی لګښت خلکو نه راځي او په مفت شکل باندې به خلکو ته معاینات کیږي هم به تر کرنسین لاندې نیسي او ټول مصارف یې حکومت لندوي په خلکو باندې کوم بوج مالی نه راځي. بل د وقایوي پروګرامونو په اړه څو شېبې مخکې ما د ننګرهار د روغتیا ریاست له مسؤلینو سره خبرې کولې. هغوی هم په دې اړه باندې ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډاډ ورکړ چې دوی وقایوي پروګرامونه په لاس کې لري، بینرونه چاپ کړي دي، همداسې ټیمونه لري چې ساحو ته به ځي، سیمو ته به ځي او کورنیو خلکو ته به په دې اړه باندې معلومات ورکوي تر څو د دغه ناروغي د مخنیوي لارې چارې ورته وښایي، دغه ناروغي علایم ورته تشریح کړي او عامه
په هغه ورته ورکړي. ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. په ننګرهار کې زموږ خبريال سهار ګل امیرزه و چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د یو جوړ شوی سلبستریز روغتون د ګټې خستنې په اړه راپور راکو.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین حکومت په هوبای ولایت کې یو شمیر فابریکو او سوداګریزو خونو ته د فعالیت د بیا پایل اجازه ورکړي. دا هماغه ولایت دی چې د کورونا وایرس پکې د لومړی ځل لپاره تشخیص شوی دی. په دې اړه نور حال د اسدالله الدین پراپور کې.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا وایرس سرچینه بلل کیږي، د چهارشنبه په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پایل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وخی چې دغه خطرناک ویروس خپرېدلې چې دغه هیواد اقتصادي سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلې. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریزه چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګراتک وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سه‌شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا وایرس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وخو د چې هلته د کورونا وایرس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 12 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومتره کې پروت دی، د چین د مرکزی سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي غوښتل شوی چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوی چې د نخو نښانو په صورت کې خپل کارکونکي معاینه کړي او خپل مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایتالیا د کورونا ویروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.
یو سل یو خزې سوله د افغان خزو له نظره
زکه اختری ما د پکتیا ولایت سیدم یو شکلنه ما او مسلک می هم قبلګی می ویلی پته دا ډیره مهمه ده چې سول از موږ په ځوان کې کلراسي نو ډیر څه بدلون کولای شي. مونږ کولای سو په ډاډه زړه خپل دندې ته لاړ شو، په ډاډه زړه کولای سو خپل لوړې زده کړې وکړو، همداشان په ډاډه زړه کولای سو هغه سیمو ته چې تر اوسه پورې نام نه دي او مونږ نه دي لیدلې کولای سو هغه سیمو ته لاړ شو، نو ډېر بدلون راوستلی شي. په هغه وخت کې زموږ خویندې زده کړې نه سوای کولای، مکتبونو ته یې لاسرسی نه درلود، همداسې خپل حقوق کوم حقوق چې شریعت قانون نور کړي دي هغه یې نه سوای ترلاسه کولای، ځکه مونږ نه غواړو چې بېرته هغه دورې ته لاړ شو. مونږ د ښځو په حقونو باندې باور لرو، ځکه هغه حقونه چې قرآن ورکړي دي او شریعت ورکړي او همداشان